السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او بيد الله وبيد هر کله کو په دې هله چې روغ وسي او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلي رايش ميدني بهیر پیلوي په دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو روانه خبرونه دوهمه نیمایي دوه نیزو خبرونه ته ځنګړې شوې انصاف په لټه کې او رکشي عزیزان د به هم سره اوري خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس وایي د مواصلاتي لارو د نامنۍ له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي او د ازیان ټولنې په سرمشریزه کې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ د موافقې او نورو مسایلو په اړه بحثونه روان دي. مشپر خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو هڅو په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون نوښت خپور شوې لري چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر له 28 تر 28 نیټې او وروسته د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې لولس مشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. هغوی ته د خپلو هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو مخکې تیرونې په اسلام آباد کې و. د سمنګان ولایتي شورا وایي چې په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله وبخې د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ دی.
د درې صوفی بالا، درې صوفی پایین او روی دواب ولسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. سمنګان شپږ ولسوالۍ لري چې له 15 تر 90% د طالبانو په ولکه کې دي.
د ولایتي شورا رئیس زیاتوي چې مرکز ایبک ته نږدې د ولسوالیو د مواصلاتي لارو د نامنیو له کبله طالبان له هغو شاوخوا 300 موټرو څخه هم پیسې اخلي چې له درې صوف څخه بلخ او نورو ولایتونو ته د ډبرو سکاره وړي. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې نامنی تایید کړه، خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات په پام کې دي. د هلمند چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موساکلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د هلمند د والي دفتر خبره کړې راغلی دي چې د عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د موساکلا ولسوالۍ په شرګنومي سیمه کې شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ایرانی فعالانو، فرهنګي شخصیتونو او مخکښو څیرو د ښځو د حقونو د فعال اعظم طالقانی پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. میرمن طالقانی اوږده مبارزه وکړه او هغه ناکامه کاندیده وه چې هڅه یې وکړه د ایران لومړنۍ ښځینه ولسمشره شي. د نومبر په لومړۍ نیټه لسګونه مخکښو فعالانو او سیاستوالو د طالقانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د نوموړې جنازه مخکې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته سپارل شوې وه. 81 کلنه طالقانی د اکتوبر په 10 د تهران په پارس روغتون کې مړه شوه او ورور یې محمد رضا طالقانی په یو بیان کې وویل چې نوموړې د مغزو د یوې نامعلومې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوې وه. اعظم طالقانی په ایران کې د ښځو د حقونو له مخکښو فعالانو څخه وه چې د اسلامي جمهوریت د توندلارو قوانینو پر وړاندې په کلکه ودرېده او مبارزه یې وکړه. میرمن طالقانی د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د پارلمان غړې شوه. د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې ازیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې د خبرې کوي. د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د ازیان د لسو غړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي چې په دې سرمشریزه کې د سیمه ییز هر الخیز اقتصادی شراکت بنوم د آزاد تجارت موافقه پر جزئیاتو خبري وکړي. د موافقه د هغې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا 40 نفوس ژوند پکې کوي. د پیکینګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا را ژوندۍ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 12 هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې یې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه او بلله او متحد ایالات یې ترې وویسته. تمه ده چې د آزیان مشران به نن د نومبر په 3 نیټه د جنوبي چین په سمندرګي کې د ارضي لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آزیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په 2 نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمي ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تېره اونۍ په واشنګټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په سیالیو کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ، او حتی د سټډیوم له ځینو برخو دا غږ هم اوچت شو چې وی تړی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په خپلې سیالۍ د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پسې همدا غږ کړی و.
وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. او درنو دوستانو په ډېرې بخښنې سره چې ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې، هیله ده زموږ بخښنه ومني. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې په همدې موخه د دوی استازي بیلابیلو ولایتونو ته سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروتی با شماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دی خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څیړل شوي.
منصفانه است چې یاد کنیم چې حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها
د ترینکوټ د اورزګان د مرکز د ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار لوی لارې په امنیتي لحاظ باندې کمزورې نه ده. دوی وایي چې د سکل پیل تر اوسه پورې پر دغه لارې باندې ل 200 ډیر کسان وژل شوی او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو اختطاف کړي.
کله چې دې چیرې هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا د 200 بم زیاتې خلک وژل شوی، هغه په مشهور څخه کې چې وژل کیږي دا یو توحشت یو د ویری څخه ډکه یو د خطرو سره ډکه لار ده.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. چې ولی په یو ریپورت کې به اوري په بهرنیو مسایلو کې د ایران موضوع اخلو. د ایران ولسمشر ویلي دغه هیواد بل امریکا سره مذاکرات ته کیننی. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای نن به په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر وکړي. بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی لخوا نږدې 1300 مهرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پګوت شوی چې باید رایې لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کرشمیري لور کړي ورسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیر نه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او تر خواهیې د تفتیش بهیر د دوشنبې په ورځ په عملي ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلیږي او سبا په ولایتونو کې د رایې شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمیرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره ګڼل شوي دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې درملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جمعبندیو وروستۍ پایلې به تر دریو ورځو اعلان کړي. بل ورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي، د هوا د خرابوالي، د ټایرو د نشتو، د هیئات د ځنډ او سفر په پیوزان سره همدغه بېرته راتګ په همدغه بهانو او مشکلات سره مالوي د پهغه وخت کې یعنی کدای شي چې ونه توانی کې پدرسم د اقرب باندې پایله اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولې او طرز العمل مات کړی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه ده چې لومړنۍ پایله به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم خبريږي په تمه ده azadiradio.com. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي والی په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دیخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې سیلل شوې دي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې یوې غونډې ته وویل د خبریالانو قضیو تر رسیدنه د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه ده. خو په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبریالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید اقا فاضل سنچارکی چې د یک شمې پورې د خبریالانو پر وړاندې د جرایم د معافیت د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زرګونو قضیې څېړلې دي.
منصفانه است چې یاد کړم چې حکومت وحدت ملی در ټول
دا منصفانه نه ده چې وایي حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه لا تیر او اتلو سکلونو را په دې خو نه وی چرته سوي، خو په دې حکومت کې و چرته سوي
و مراجع مرتبه مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه ریپورته کړي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسول صدیق الله توحیدی وایي:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو رغنده رول اولوبوی
به خشونت میشوند. آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه اصل باید رسیدگی صورت بگیرد.
یو شمیر افغان خبریالان هم په افغانستان کې روان وضعیت د خبریالان لپاره د اندېښنې وړ بولي. خبریال یلدا درویشی وایي که د خبریالانو پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوند ادارو لخوا کابو نشي، خطرناکه پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر می شود. کار فضای کار خبرنگاری در
افغانستان په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت له بده مرغه چې د اندېښنې وړ دی، لکه څنګه چې د اړوند ادارو لخوا
هم خبریږي چې د خبریالانو قضیو ته رسیدنه نه کیږي، نو همدې حالت زموږ پر روحي منفي اغیزه پریښې ده.
قضیه محدودی رسیدگی شده و ای خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
په افغانستان کې د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د ارقامو له مخې یوازې په 2019 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا سل قضیې ثبت شوي چې ډیرو ته یې رسیدنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په دې وزارت کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې اوس باید اصلاح شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت نه استعفا وکړه. ښاغلي ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلي وو چې د ملي یووالي په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده، خو د دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان صدیق صدیقی د دغه نویو څرګندونو په اړه تر دې دمه د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی لا څه نه دی ویلي. دې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی وو، اوس راسره په سټډیو کې دی. وصال صاحب، مهرباني نور جزئیات څه دي؟
مننه اکرم صاحب، زه هم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه وزارت د پخوانی سرپرست وزیر لکړنو راضي نه و.
نه، حکومت راضی نه و. دلایل هم شته، موارد هم شته، به کیدای سی به جزئیات باندې خبری وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي، او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی. او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو د دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتی پرسوب کار اهلی کار ته نسپارل د شخصي او ګوندی مداخلو ختمول په سفارتي او قونسلي چارو کې ستونزې هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ده په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات 2 پړاوونه لري چې یو یې بیړنی او دوهم یې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلې کړنلارې سره سم باید په سیمه ییز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د دی همکاریو د پیوړتیا پر مرکز بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له شاوخوا 15 کلن ماموریت وروسته نږدې 2 اونۍ وړاندې له دغه وزارت څخه استعفا وکړه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک لیکلی وو چې د ملي والی په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه وه. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی دی، او د ټولنې د یووالي بنیادونو ته په کلکه زیان رسوي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا ښاغلی ربانی په بهرنیو چارو وزارت کې د خپلو شخصي او ګوندي ګټو پر پاللو تورنوي وایي چې دغو چارو په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مخه ډپ کړې. بل اکرام صاحب،
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم ورزو هلمند ته. د هلمند مدني فعالانو د برښنا د ریاست دروازه تړلې ده. د لښکرګاه ښار اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې د برښنا د ریاست مسؤلین د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي او قصدن پر ښاریانو د برښنا لوړې تعرفې تپي. دا چې د برښنا د ریاست مسؤلین څه وایي په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا د ریاست مخته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګلاغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګلاغا وایي په کرایي کور کې اوسیږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی درې نیم سوه افغانۍ، په دا بله دوره کښې راته رالی 2022 افغانۍ. ولې راله مریضه مې ورته وکړه، درخواست مې وکړه چې ورو که زه کرنشینه سړی ورغلی یم په کرایه باندې، او مخکنۍ بیل درې نیم سوه راغلی، دا ولې 8000 افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولی دي، مال نه مې دي چلولی، برقي مو بوتې، کیلوواټ مو وکتې، رام اوسې ومکتې، وروره تقریبا 800 که 2 کیلوواټ اضافه راپسې لیکلی. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد دغه ثبوت را سره دي. ما ته یې 2022 تابل که زما بیل راغلی دي 900 افغانۍ، د دوی د دفتره چې مې راستلی.
ده د برېښنا د ریاست پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارفو په نوم راټولېدونکو پیسو کې غلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوو نورو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه یې معلومه نه سوه. دوی هم د برېښنا شرکت پر لوړپوړو مسؤلینو تور پورې کړ چې په غلا او فساد کې د ولایتي مسؤلینو سره شریک دي او نه غواړي د دوی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي.
ریاست شرکت دی ولې که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی اخلي دا د پیساب د واردات دولت کې تحویل کړي. دوی ولې ځان ته شخصي اکاونټ خلاص کړی دی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب باندې تحویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ سره ګاز سره دغه ارزانه تمامېږي، موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو ته دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ ډالرو پر موږ باندې دی وای، موږ په څلور سینټه موږ قرارداد کړی، نو زه ستا په قرارداد څه کاله خدا زموږ خود شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې ناحله پاته ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، له هلمند د ورزو اروزګان ته د اروزګان اوسېدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د اروزګان او کندهار لاره نام نه ده. دوی وایي چې د سږ کال له پیله تر اوسه په دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي او یو شمېر نورې وسلوالو طالبانو له دغې لارې نه اختطاف کړي دي. که څه هم د اروزګان چارواکو ویلي دي چې د دوی په مربوطاتو کې دغه لارې امنیت سم دی، خو ستونزه یې د کندهار خواته بللې ده. د کندهار چارواکو بیا ژمنه کړې چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي. زموږ همکار شریف الله شرافت په اروزګان کې له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې پټه چمتو کړی.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبوره دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویه لاره تېرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تېرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم،
کله چې دی چیرېږي هغه د جنګ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا تر 200 بم زیاتې خلک وژل سوي دي. هغه په مشهور څخه کښته کېږي، هلته وژل کېږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوې هم ده. مدني فعال فضل احمد بشرمال وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی و. دی وایي کاندیدانو په تېرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر اروزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه ګذاري مخه د پړې د څوک نس کولای پر اروزګان کې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی د اقتصاد له نگاه څخه، د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د ښار هټیوال وایي چې د یادې لارې نام نه کېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي یاده لاره د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتی مسولین بیا وایي چې دوی د یادیلاري د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړی دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی، انشاءالله ژر به شروع شي عملیات، چې دا لار به بېرته خلاصه شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته سي لار وندي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو 10 کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعده ورکوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران مشر وایي دغه هیواد به له امریکا سره مذاکره ته کیننی. آیت الله علی خامنه ای دا خبرې نن یکشنبه وکړې او ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د لاندې کولو سلویښتمه کلیزه نمانځل کیږي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار ده چې له امریکا سره هر ډول مذاکره تحریم سي. آیت الله علی خامنه‌ای نن یکشنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي تلویزیون د شغلی خامنه‌ای وینا راخسته چې ویلی دی هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکره به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلی دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوي موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لري کړای سوي وو. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر یوې بلې پراخې موافقې خبرو ته کښېني. خو د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړي نه وي، ایراني چارواکي پر یوې نوې موافقې له دغسې هر ډول مذاکرو منه دي. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مارک پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سختې دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوه چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوي د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او 250 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو. په ځواب کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارټر لیوې مخې ټول ایراني ډیپلوماتان له امریکا اخراج کړل. خامنه‌ای نن یکشنبه په خپله وینا کې ویلي له لسیزو وروسته هم امریکا بدله سوې نه ده، هماغسې خپل تیری له شرارت ډک چلند او نړیوالې دیکتاتوري ته دوام ورکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر خپل پوخانی خبره یو وربیا تکرار کړي چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې و. صالح محمد صالح په یو بل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د نویو اسنادو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پوخانی مشر یو وربیا ویلي چې د ډیموکراټانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسي نه بلکې اوکراین هک کړی و. پاول مانافورت دا خبره د 2014 میلادي کال په دوبی کې هم کړې و. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خبره شوه د ولسمشر ټرمپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافورت د دغه تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي وو. دغه مرکې د پخوانی ځنګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په لړ کې شوه دي. مولر د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا عدلی وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ په ټیم کې دننه او له ټیم بهر خلکو ډیر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی وو. داسې ښکاري چې دغه نوي خپاره سوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه سوې پلټنه او د استازو جرګې هغه حدسې سره وتړي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سوي دي. د استازو جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. ځنګړي څارنوال رابرت مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور سو دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ترامپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند چارواکو له هک سویو ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د لاسوهنې ادعا رد کړې ده. ولسمشر ترامپ